د ازادي رادیو اوریدونکو د خزي او کورنی حقوق په بل اونیز خبرونه کې مو تر راتلونکو نیم ساعت لپاره ز یوسف زادران قربایم او تاسو اوریدونکو ته د نیک هیلو او سلامونه پوړاندې کول نه نه خبرونه پیلوم. د خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ وړاندې کیږي او په دې اونۍ کې خزي ته د نفقه ورکولو په حق غږیږو. د تل په سیر په خبرونه کې ملما هم لرو چې د خبرونه او تاسو اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي. په نننۍ خبرونه کې را سره د حقوقي مسایلو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب میلمه ده. ښاغلی روح الله حبیب، ستړي مشي او د ازادي رادیو سټوډیو ته ښه راغلاست.
مننه یو دنیا مننه. زه هم خپل د هیلو نډک سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه وکیل صاحب. کلمړی له دې ځایه پیل کړو چې په نفقه کې کوم موضوعات شاملېږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن یې پروګرام کې غواړم چې په نفقه باندې تلن معلومات ورکم خپل اوریدونکو ته. خو په سر کې رازو دا چې نفقه څه ته وایي او کوم شان د نفقه شامل ګرځي او د هغه اندازې په څه شکل یا په څه رقم باید خزي ته ورکړ شي، په دې مورد کې زه غواړم معلومات درکم.
مهرباني.
د خزي نفقه څلور شیان دي مطابق د قانون د مدني د منګو تاسو چې هغه څلور شیان شامل دي. کوم شیان دي؟ اول طعام دی، دویم لباس یا جامې دي، دریم مسکن دی چې د اوسېدو ځای، او څلورم تداوی دی چې د ښځې لپاره یو مناسب تداوی بوي. خو په دغه څلورو حالتونو کې چې یو میړه غواړي خپل ښځې ته ورکړي یا ښځه مستحق د دغه څلور سیزونو ده، باید د میړه وس او توان په نظر کې ونیول شي. موږ تاسو ویل چې دغه څلور حالتونه یو حالت توام، یعنی ښځه مستحق دی چې میړه ورته ډیر په ښه شان توام ورکړي. راځو چې آیا توام په څه شکل باید ورکړ شي. یعنی دا په دې معنی ده چې دغه ډوډۍ یا دا خوراک یا دا توام په شکل دې ورکړ شي چې د میړه توان ورته یا وس ورته په نظر کې ونیول شي. داسې کېدای نه شي چې مثلا یو میړه ډېر د غریبې کورنۍ یا ډېر غریب سړی یا مثلا کراچیوان یا مثلا مزدورکاري، دنه ښځه په داسې شکل ډوډۍ غواړي چې د یو شتمن سړي په اندازه تېنه خواهشات ولري. نه، دا باید د دغه میړه خپل د میړه توان او وس وګوري او د دې د روزمره عاید وګوري. د دې عاید په اساس باندې دی باید تېنه مستحق د نفقه کیږي. دویم موضوع کې جامې دي یا لباس. ښځه هغه جامو ته مثلا مستحق دی هغه جامو کیږي چې د میړه توان په نظر کې ونیسي. یعنی هیڅ وخت کوی نشي چې خپل د میړه له وسه توان د پورته جامې تیر وغواړي. دریم موضوع مسکن دی. ښځه مستحق دی مسکن دی، ولی مسکن هغه مسکن مثلا مستحق دی چې د میړه په توان او په وس کې وي. یعنی د مسکن کریمه یا د اوسېدلو ځای کیدای شي چې یا کرایي یا مثلا ګروي وي یا په شکل د اجاره وي. هر شکل چې هدف دا دی چې فقط د ښځه په دغه مسکن کې ځان مسؤون یا محرم یا مثلا د آزار اذیت نه لري یا مستقل ځان پکې احساس کی. بل موضوع د تداوی دی. په تداوی بخش کې هم همدارنګه یعنی ښځه مجبور مکلف ده چې خپل د میړه توان په نظر کې ونیسي او خپل د تداوی موضوعات مخته یوسي.
لنډه دا چې په ټولو برخو کې باید توازن په نظر کې ونیول شي. په میړه باندې د ښځې نفقه لازمی ګرځول شوی. مهرباني وکیل صاحب، د افغانستان مدني قانون د 112 ماده په اساس د صحیح او نافذ نکاح څخه وروسته د ښځې نفقه په خپل میړه لازمه ګرځول، لکه مخکې چې تا وویل. خو په اسلام کې د نفقه ورکولو حق څه حکم لري؟
په اسلام کې د نفقه ورکول حکمونه په قرآنی آیاتو باندې ثابت دي، په حدیثو باندې ثابت دي. چې زه غواړم چې د هغه آیاتونه او احادیثونه د بېلګې په توګه یا د نمونې په شکل باندې یو دانه تاسو ته قرائت کوم. الله جل جلاله د بقرې په سوره کې په 233 آیت کې فرمایلی دي، هغه کسانو ته چې اولاد ورکړ شوی دی یا مثلا هغې ته چې اولاد ورکول کیږي، یعنی د هدف پلار دی، یعنی په پلار باندې خوراک او جامع دی مور او دی اولاد چه دی واجب ده چه باید وی. دا په دغه آیت دی قرآن که دیر واضح دی. ولی دغه جامع او خوراک چه مثلا دلتا آیت دی قرآن پا دی که صراحت داری و دی ویلی دی، دی بیا هم پا آخره که وی چه دغه جامع او دا خوراک باید ده که دی میړه یا دی پلار چه په نظر کوری چه وسه او توان په نظر کوری باشی. په بل صورت کې چې د طلاق صورت ده، په صورت طلاق کې ده، په شپږم آیت کې دا موضوع بیا خدای فرمایلی دی چې تاسو خپل خوځو ته مسکن ورکړئ، ولی چې هغه مسکن چې تاسو په توان کې، یعنی کوم مسکن کې تاسو خپل وسیګئ تاسو توانی په مغه سي مسکن به تاسو خپل خوځو ته ورکړئ. نه دا چې تاسو خپل خوځو ته خپل توان پورته مسکن د سي پیټه تاسو په سر باندې باشي تاسو دغه وسنه وتلې نشي پاینده کې. نه، تاسو خپل بتاوان په اندازې پورې خپل خوځو ته مسکن باید تاسو آماده کیای ورته ورکې. همدارنګه په احادیثو کې هم دا ثابته ده چې نفقه د میړه تر غاړې ده، یعنی نفقه میړه مجبور ده چې خپل ښځې ته نفقه چی کې ورکړي. غواړم چې یو حدیث تاسو ته قرائت کړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، پر تاسو واجب ده، پر تاسو واجب ده تر څو خوراک او جامې خپل خوځو ته دی واسه په اندازه چې کې ورکه یې برابر کړي.
مهرباني وکیل صاحب، مګر څه سبب دا چې په میړه د حق واجب ګرځول شوی ده؟
ډېر ښه سوال مو کړ. ازم د اسباب چې ولې باید په میړه باندې دا نفقه واجب شي، دی مورد کې مونږ دوه سبب لرو مطابق قانون. اولین سبب د مونږ تاسو نکاح ده، یا رابطه دی خزی او میړه ترمنځ رابطه، یا د زوجیت رابطه. کله چې د خزی او د میړه ترمنځ نکاح وشو، اې د ترمنځ کې د رابطه د زوجیت مینس ترغه، یا اې د مینس کې مثلا دیو بل تر سره خزه او میړه شو او سړی راځي شکل باندې خپل ژوند ته دوام ورکونه، د باندې نفقه خود په خود چي کې لازمی. دوهم سبب چې دی، دوهم سبب خپلوی دی، یعنی کوم خپلوی ته مونږ خپلوی ځان ته درجه لري، یعنی خپلوی دی د اصول او فروع ترمنځ. اصول او فروع څه معنی؟ خپلوی اصول کله چې مونږ وی، یعنی د پلار او مور د شخص، او کله چې مونږ فرو وی نو د شخص اولادونه. په سبب د خپلوی باندې شخص مکلف دی چې خپل پلار او مور او اولادونه ته هم نفقه ورکړي. یعنی دوه موضوع شو، یواله موضوع د مونږ تاسو نکاح او زوجیت رابطه، دویم هم خپلوی. په دغه دوه سبب باندې مونږ مکلف یو، یا شخص مکلف دی چې خپل خزی ته او خپل پلار او مور ته او اولادونه ته نفقه ورکړي.
ډیر مننه وکیل صاحب. دا خو تا ویل چې په میړه د خزی نفقه واجب ګرځول شوی ده، خو آیا په دې حکم کې په خزام کوم شرایط وضع شوی دي؟
دې موضوع کې به تاسو ته وایم چې د خزه هیڅ مسؤلیت د نفقې له نگاه نه لري، په دې خاطر چې موږ تاسو مخکې په اساس د قرآن او په اساس د احادیثو او مطابق د قانون د مدني موږ تاسو دا ثابته کړه چې خزه هیڅ مکلفیت د نفقې نه لري. برعکس، دغه خزه نفقه د چا تر غاړې ده؟ تر میړه تر غاړې ده، او میړه مکلف کړی چې خپل خزې ته دغه نفقه چي کې برابر کړي.
خو وکیل صاحب، که خزه کاروبار ولري یا کافي اندازه پیسې ولري او میړه غریب وي، بیا هم میړه مکلف ته چې نفقه ورکړي که نه؟ خزه باید په دې وخت کې همکار واوسي.
دقیقا، مونږ تاسو ویلی چې نفقه خاص د ښځې حق دی. که چیرې ښځه کار کوي، یا مثلا شتمنه وي، یا مثلا پیسې ولري، یا ښه معاش ولري، په دغه صورت کې دا اړه لري خپله د ښځې رضایت ته. که چیرې دا خپله ښځه خپله میړه سره توافق کوي او دا همکاري یا دا کومک ورسره کوي، یا ورسره مرسته کوي چې ته دغه پیسو نه کوی شي چې مثلا نفقه او مثلا نور مصارف موږ ته برابر کړي، دا هیڅ مشکل نشته. ولې که چیرې ښځې ونه غواړي، نو دا واضحه ده چې